آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، دا بیا هم د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو ماخمنې خبرونه پیل شوې. زه کالیا رانا نورستانیم. په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته.
جمهوری ریاست وی ولسمشر محمد اشرف غنی ته د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې نهایي متن نه دی رسیدلی. د امریکا د استخباراتو د ادارې لپاره نوی مشر ټاکل شوی دی او د هند لومړی وزیر نریندرا مودی کشمیریانو ته د یو نوي پړاو د پیل ژمنه ورکوي.
په خبرونه کې د دې خبرونو سربیره دا رپورټونه هم لرو. په کابل کې د طالبانو یو فخوانی چارواکی سید اکبر آغا وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لا بشپړه شوې نه ده.
ما وخت چې په دې باندې ویلو چې توافقنامه به امضا کیږي، هغه به په داسې صورت کې امضا کیږي چې د نورو مملکتو استازي پکښې کوي. نو زما فکر باندې نږدېوالی راغلی دی خو تر اوسه پر اخلاص شوی نه دی.
افغانان د حکومت او وسله والو طالبانو غوښتنه لري چې په آرامه فضا کې د اختر د منځلو په خاطر په هیواد کې سرتاسري اور بند اعلان کړي.
د ټولو خواو ته مې هیله ده چې پرېږدې چې افغانان د تیر کال په شان بیا د سوله ییز اختر تیر کړي، لکه څرنګه چې نور ملتونه د اختر شپې ورځې په خوشحالۍ کې تیروي.
په خبرونه کې دا او نور رپورټونه او مرکه هم لرو چې وار په وار به تاسو ته وړاندې شي، خو اوس بشپړ خبرونه تاسو ته سمیع الله جلال زئی وړاندې کوي.
د جمهور ریاست ویان صدیق صدیقی وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی ته د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې نهایي متن نه دی رسیدلی. کاغلی صدیقی نن جمعه امریکا غږ سره په خبرو کې هغه راپورونه چې نن خپره شوي چې ګواکې دغه متن او یا هم کاپي خپره شوي رد کړل. هغه وویل کاغلی خلیلزاد په کابل کې وو او د سولې پروسې پر بیلابیلو جزئیاتو او د دغه بهیر پر بیلابیلو مراحلو په اړه ولسمشر غنی سره خبرې کړې دي. تر دې دمخه د افغان حکومت یوې معتبرې سرچینې امریکا غږ ته وویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې لیک متن له ارګ سره شریک شوی دی. دغه سرچینې نن جمعه د نوم د نخبرې دوه شرط امریکا غږ ته وویل چې د یاد هوکړلیک د متن نمخې ټاکل شوی تر راتلونکي لوی اختر وروسته د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړلیک هم لاسلیک شي. سرچینې د سولې د دغه هوکړلیک د نورو جزئیاتو په اړه نور معلومات ورنکړل. خو په حکومت کې د نن ایوي بلې سرچینې هم د نوم د نخودلو په شرط امریکا غږ ته وویل چې د دې هوکړلیک په متن کې د طالبانو د نوم د کارونې ترڅنګ د امارات نوم هم کارول شوی چې افغان حکومت د امارات له نوم سره موافق نه دی. دغه سرچینه وایي چې په دې متن کې چې څو ورځې وړاندې ولسمشر غنی ته سپارل شوی، له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو او نورو اړوندو مسایلو ته ځای ورکړل شوی دی. په همدې مهال نن جمعه د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر لیکلي چې تېره ورځ د ناروې د بهرنۍ چارو له وزیر سره پر افغان سولې خبرې کړې دي. د افغانستان د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو د کاندید محمد حنیف اتمر دویم مرستیال حاجی محمد محقق وایي دا چې د دوی ټاکنیز ټیم د ځینو لنډمهاله خنډونو سره مخ شوی خواشینی دی. نوموړي نن جمعه پر خپل رسمي فیسبوک باڼه د چا د نوم یادولو پرته لیکلي دا چې ټیم د ځینو همسفرو یارانو د ناځوانۍ له امله له لنډمهاله خنډ سره مخ شو خواشینی یم. هغه د حزب وحدت اسلامي په مشرۍ خپلو ټولو پلویانو ته ډاډ ورکړی چې ګوند به د افغانستان په قضیه کې یا ورخ په توګه پاتې شي. محمد محقق پر داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې د محمد حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم تیره ورځ د خپلو ټاکنیزو غونډو د ځنډیدو خبر ورکړ. د ښاغلي محقق د مطبوعاتي دفتر مسؤولینو امریکا غږ ته تایید کړی چې یا د فیسبوک باڼه د نوموړي رسمي پاڼه ده. د ښاغلي اتمر د کمپاین دفتر په یوې اعلامیه کې ویلي چې په ټاکنیزو چارو کې د اصلاحاتو راوستو په اړه د هغوی هلو ځلو نتیجه ورنه کړه، خو نه یې دی ویلي چې څنګه اصلاحات یې غوښتل. خو د اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال ټاکنیز ټیم ویان قادشاه تېره ورځ امریکا غږ ته وویل که وضعیت همداسې دوام وکړي دوی ممکن په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې ګډون ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې په یاد ټاکنیز ټیم کې دننه هم د اختلافونو په اړه راپورونه خپاره شوي وو. تر دا مهاله دغه ټاکنیز ټیم هیڅ کمپاینی غونډه هم نه ده کړې. د کاپیسا پولیس وایي د پنځشنبه په شپه د مرکز محمود راقي په یوې اړوند سیمه کې د غیر مسؤوله وسلوالو ترمنځ نښته کې څلور تنه وژل شوي دي. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالشایق شورش نن جمعه وویل چې دغه نښته د واده مراسمو پر مهال رامنځته شوې چې ټول قربانیان غیر مسؤول وسلوال دي او زیاتوي چې پولیس یې د عاملینو د نیولو هڅې پیل کړي دي. بلخوا د پروان امنیتي چارواکي هم په دغه ولایت کې د څلورو تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پروان ولایت د جبل سراج ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ ویاند نصیر کاپیساوال نن جمعه امریکا غږ ته وویل چې دغه پیښه تېره شپه د یادې ولسوالۍ د کلوب سیمې په مربوطاتو کې رامنځته شوې ده. نوموړي زیاته کړې چې تر دا مهاله د پیښې علت معلوم نه دی او وایي چې ټول قربانیان یې د سیدخیل ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې په اړه یې څېړنې پیل شوي دي. د پروان ولایت د سلبستریز روغتون مسؤولین هم وایي چې د پیښې له ځایه 15 جسدونه دوی ته انتقال شوي چې ټول په مرمیو ویشتل شوي دي. د هم بهرنی خبرونه د امریکا د استخباراتو د ستر ادارې په مشرتابه کې مهم بدلون راغلی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه چمتو شوی راپور ته.
جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په یو ټویټ کې ویلې د ملي استخباراتو د رئیس لوړ رتبه مرستیال سو ګورډن استعفا د پنجشنبې په ورځ وروسته له هغې ومنله چې دې غوښتل د دغې ادارې د رئیس مرستیال شي. راپورټونه وایي ټرمپ ته د ګورډن د استعفا په لیک کې دا خبره څرګنده شوې ده چې دا په خپله خوښه نه تلله. دې ټرمپ ته وویلې دغه لیک د احترام او وطن دوستۍ یو عمل و نه غوره‌توب. د ملي استخباراتو رئیس ډان کوټس اعلان وکړ چې د اګست د میاشتې په 15مه نیټه خپله وظیفه پرېږدي او له دې نه څه کم دوه هفتې وروسته ګورډن خپله وظیفه پرېښودله. ټرمپ په ټویټ کې ویلې د سمندري قواو متقاعد جنرال جوسف مارګیو چې د امریکا د تروریزم ضد په ملي مرکز کې د رئیس په حیث وظیفه اجرا کوله د اګست په 15مه نیټه به د ملي استخباراتو د رئیس د مرستیال په حیث مقرر شي او دا د کوټس او ګورډن د استعفا ګانو نیټه ده. ټرمپ لا تر اوسه خپل انتخاب نه دی څرګند کړی چې څوک به په دایمي توګه د ملي استخباراتو رئیس وي.
د امریکا د میزوري ایالت پولیس د ایالت په یوې مغازه کې د یوه وسلوال کس چې زرهي جامې هم اغوستې وې د نیولو خبر ورکوي. دا کس په داسې حال کې نیول کیږي چې تېره اونۍ په تګزاس او اوهایو کې په دوو پیښو کې ګڼ شمېر کسان ووژل شول. د میزوري پولیس وایي دا اوروژنې یوه مامور دغه وسلوال تر هغه نیولی و څو پولیس سیمې ته راشي. د پولیسو یو ویاند وویل کیدای شوای حالات خراب شوی وای ځکه هغه خلکو ته د زیان رسولو ظرفیت درلود. پولیس زیاتوي د نیول شوي کس د دې اقدام د انګیزې په اړه څېړنې پیل شوې دي. دا پیښه څو ورځې وروسته له هغه کیږي چې د ټیکزاس په پاسو کې په یوه برید کې 22 کسان او د اوهایو په ډیټن کې په یوه بله پیښه کې 9 تنه ووژل شول. د هغو 680 بې اسناده کډوالو شاوخوا نیمایي چې د پنجشنبې په ورځ د متحده ایالتونو د میسي سي پي د خوړو په تولیدي فابریکو کې نیول شوي وو نن آزاد شول. خو دغه آزاد شوي کسان به په مختلفو وختونو کې په محاکمه کې حاضریږي. کابو ټول 680 نیول شوي کډوال د لاتین امریکا اوسیدونکي دي. د امریکا امنیتي مسؤولین وایي پاتې کډوال په لویزیانا او میسي سي پي کې توقیف ځایونو ته انتقال شوی دی. یو شمیر کسانو ته چې د محکمې د تاریخ په تمه دي په لاسونو کې د څارنې الکترونیکي وسیلې اغوستل شوی دي. د امریکا امنیتي مامورینو دا کسان په شپږو سیمو کې د چرګانو د پروسس په فابریکو کې ونیول. په داسې حال کې چې هندي کشمیر په بېسارې معاصره کې دی، د هند لومړی وزیر نریندرا مودی کشمیریانو ته د یوه نوي پړاو د پیل ژمنه ورکوي. مودی د کشمیر د ځانګړي حیثیت د ختمولو او د ډهلي تر کنټرول لاندې د راوستلو په اړه د خپل حکومت د پریکړې دفاع کوي. کالی مودی وویل کشمیر به د نویو جوړښتونو له مخې د تروریزم او بیلتون غوښتنې له شر څخه خلاص شي. نوی ډهلي اسلام آباد تورنوي چې د تیرو دریو لسیزو راهیسې په کشمیر کې د بیلتون غوښتنې په هدف تاوتریخوالي رامنځته کوي. نن ورځ د جاپان د ناګاساکي پر ښار د اټومي بم د اچولو له څلور اویایمې کلیزې سره برابره ده. د جاپان لومړي وزیر شینزو آبه له اټومي وسلو نه د پاکې نړۍ غوښتنه وکړه. په دې مراسمو کې د یادې پیښې څخه ژوندي پاتې شویو کسانو، د هغوی خپلوانو او یو شمېر نورو کسانو ګډون کړی و او د یوې دقیقې لپاره یې چوپتیا غوره کړه. امریکا د 1945 کال د اګست په 9مه نیټه خپل دویم اټومي بم په ناګاساکي واچوه چې له امله یې او یا زره کسان به وجل شول. تر دې درې ورځې مخکې پر هیروشیما ښار د لومړي اټومي بم له امله 140,000 کسان وژل شوي وو. شینزو آبه وویل د ناګاساکي او هیروشیما پیښې د اټومي وسلو له امله شوي دي او باید د تکرار مخه ونیول شي. او د هوا پیژندونکي وایي دوه جوړې توپانونه په آسیا کې څو مختلفو سیمو ته د تلو یا رسیدو په حالت کې دي. چین نن جمعه خبرداری ورکړ او وی ویل که په لیکاما په نامه سیمه کې د دې هیواد په شرقي زنجان ولایت کې د سختو اورښتونو لامل شوي دي. توپانونه همدارنګه په چین او تایوان کې د الوتنو د ځنډیدو لامل شوي دي. د کروسا په نامه بل توپان په مرینا او ګوام ټاپوګانو کې د سختو اورښتونو د رامنځته کېدو لامل شوي او داسې ویل کېږي چې دغه توپانونه به په راتلونکو دوه ورځو کې جاپان ته هم ورسیږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
او دا هم د خبرونه لومړی رپورت. افغان حکومت کې یو سرچینې په را روانه ونی کې د وسلوالو طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ دو هوکړې د لاسلیک تمه څرګندوي او وایي چې د دغې هوکړې محتویات له ارګ سره شریک شوي. خو د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي وایي چې تر اوسه د هوکړې وروستی متن جمهوري ریاست ته نه دی رسیدلی. پام وکړي په دې هکله له کابل څخه د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال اکرام شینواري د رپورت ده.
د افغان حکومت یو باوري سرچینوی تمه ایداده چې د وسلوالو طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ به د سولې هوکړه لیک در روانې ولې په اوږدو کې لاسلیک شي. دغه سرچینوی د هوکړې یو متن افغان حکومت ته سپارل شوی. خو د افغانستان د جمهوریت وایان صدیق صدیقي امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې هرته د سولې د هوکړې د وروستي متن د رسیدو په اړه خبر شوی ریپورټونه ناسم وبلل. ښاغلي صدیقي ویل چې د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد په دوه کې د طالبانو له استازو سره د اتم او د خبرو د پیل وړاندې کابل کې د افغان حکومت سره د سولې د بهیر د بیلابیلو پړاوونو پر جزئیاتو کار کړی و.
ما منتظر قدمای بعدی پروسه است.
موږ دغه بهیر د نورو قدمونو د اخیستو په تمه یو. خو دا راپورونه چې نن خبرې شي چې د ټاکنو مسله یې هم پکې ګډه کړي زه داردوم او موږ یې نه تاییدوم.
صدیق صدیقي ویل چې سفیر خلیزاد یو اونۍ په کابل کې وو او په کابل کې داغه د تم کېدو پر مهال د سولې د هوکړې ټول جزئیات د افغانستان جمهوری سره شریک کړي وو او دواړو خواوو د هوکړې پر جزئیاتو کار کړی وو.
دا چې نن په راپورونو کې ویل شوي چې ګوندي په ارګ کې یوه سرچینه ده او ویلي دي چې د دې هوکړې د وروستۍ کاپي نن یا پرون ارګ سره شریکه شوې ده زه دا ردوم.
په خپله د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد دفتر او وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. زلمی خلیزاد د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې د ناروې په پایتخت اوسلو کې دغه هیواد د بهرني چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه تیره ورځ ډېرې ګټورې خبرې کړې. ښاغلي خلیزاد ویلي ناروې د خبرو لپاره د سهولتونو د برابرولو په برخه کې په نړیواله کچه پیژندل شوی هیواد دی او دا هیواد کولی شي افغانستان کې د سولې ټینګېدو په برخه کې مرسته وکړي. همداشان د ریټرز خبري اژانس د قطر د دولتي اژانس د راپور له مخې ویلي چې د قطر امیر شیخ تمیم بن حامد التانی د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره د افغانستان د مسلې په ګډون په یو لړ مسلو د ټلیفون له لارې خبرې کړې. کابل کې د طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر هغه وایي چې د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې هوکړه لا بشپړه شوې نه ده او د دواړو خواوو تخنیکي ټیمونه لا هم د هوکړې په جزئیاتو باندې کار کوي.
ما وختي په دې باندې ویلي وو چې توافقنامه به امضا کیږي، هغه به په داسې صورت کې امضا کیږي چې د نورو مملکتو استازي پکې کوي. نو زما فکر باندې نږدېوالی راغلی دی خو تر اوسه پر اخلاص شوی نه دی.
د افغانستان د سیاسي چارو کارپو نجیب آزاد د دوه خبرو د وګیدو په اړه وایي چې په تیرو شاوخوا ته میاشو کې چې خاغلی خلیزاد د سولې خبرې پیل کړي تر اوسه چې رسنیو ته کوم معلومات ورکړ شوي تر ډیره د دولر مسالو په باب د طالبانو دریځ څرګندې. خو په دغه موده کې د امریکا متحده ایالاتو دریځ نه دی په ډاګه شوی.
زه فکر کوم چې تر هغه چې متحده ایالاتونه په پاکستان باندې ځنګلې فشار راوړي، ځکه پاکستان د ځنګلې نفوذ لري په طالبانو باندې او طالبان دې ته چمتو نشي امادان شي د افغان دولت سره خبرې کوي. هغه کې یو ورځ کې یو کال کې لس کال ولګي تر څو افغان دولت او طالبان مقام سره کېنی. زه هیڅ ډول خوشبینی نه لرم دغه شی نه اسه.
د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړې په اړه د هیلي په داسې حال کې زیاتې شوې چې د ریپورټونو مخې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې دوربند ټینګېدو په اړه د امریکا غوښتنه نه ده منلې. اکثره افغانانو هیله لرله چې را روان اختر به دوربند په سیوري کې ولمانځل شي. خو د طالبانو د مشر د لوی اختر مبارکۍ په پیغام کې دوربند مسله هیڅ نه ده یاده شوې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو.
منځنۍ صفه 2.99 اف ام 3.15.
د سیمې څخه د پاکستان څخه خبر لرو. د پاکستان سیاستمدار افراسیاب خټک د پاکستان د حکومتي چارواکو د هغه سرګندونو په اړه چې وایي د هند سره د کشمیر په مسله جنگ نه کوي، وایي چې پاکستان په خپلو مسلو کې بوخت دی او د کشمیر مسلې ته پام نشي کولی. هغه وایي چې پاکستان افغانستان سره ښه اړیکو ته اړ دی او باید امریکا او یا هندوستان په دغو اړیکو هیڅ ډول اثر ونه لري. پامکړې د امریکا غږ د خبریالې نظرانه یوسفزی د افراسیاب خټک سره پوره مرکې ته.
دومره خبره ده چې پاکستان چې کوم د عمران خان لاندې پاکستان دی، یا د عمران خان چې راوستی دی هغوی لاندې پاکستان دی، نو پاکستان په خپلو کیسو دومره لانجو کې بوخت و چې هغه ډېر پام نه لرلو د کشمیر ته او نه د نورو سیمه ییزو خبرو ته. نو په دې وجه باندې یو قسم ته دا حکومت چې دی په سیاسي توګه ډېر پاتې راغلی، ځکه چې پاکستان بهر دنیا کې هم ډېر زیات دوستان نه لري او دننه اقتصادي مسلې دي، سیاسي توګه به ملک تقسیم دی، ځکه چې دوی ټول اپوزیشن پارټي چې دي هغه یا جیلونو کې چوری دي یا یې ورډیو بندې کولی دي. نو ملک متحد نه دی او ملک په دې پوزیشن کې نه دی چې یو کلک دریز واخلي. او نو خبرې په کلیو خبره په خبرې مخه ځای دي، خو عمل کې د څه خبره ده چې څه کشمیر باره کې پاکستان څه داسې قدم سیاسي یا سفارتي اوچت نه کړو سړی وایي چې دا مؤثر قدم دی.
مؤثر قدم به څه و څه معنا ده؟
مؤثر قدم خو دا اوله خو دا ده چې دا خبره چې راتله که نه، نو چې دا دنیا کې اوس خو د رایامه خبره رایامه چې دومره خلک کشمیر د ځمکې کوټه خو صرف نه ده، هلته خو میلیونونه خلک دي که نه، هلته خبره خو د خلکو ده. دا دلته کې لکه دا دلته به خلک جایدادونه پر ځمکې نشي، نو ریاستونه هم د مسلونه انساني مسلونه د ځمکو مسلې جوړې کړي. خبره ده چې کشمیریانو د هغوی پارټۍ وې، د هغوی اوازونه وو، خو دا ده چې هغې باندې څنګه چې دا خبره راغله نوی خو هندوستان هلته فوجونه واسولو او ټول کشمیري بند کړو او یو قسم ته تعلق یې کشمیریان ټول بیا سره ختم کړو. خو دا وه چې دا اندازه خو ډېره مخکې نه وه، او پاکستان خو ریاست ریاست ته خو ډېر ذرایع وي، دوی ته پته وي دوی په اقوام متحده کې نورو فورمونو کې دنیا کې وفدونه سولي وی یو یو شور به جوړ کړی وی، نو یو څه به هندوستان دغسې په اسانۍ سره دا ټول خبره کړی نه وای، ځکه چې هغه کم قدم چې کړی دی هغه هم سم قدم خو نه دی. هندوستان تاسو وګورئ چې دومره خلک وشي، هر څه چې هلته کېدل پکار دي پکار دي چې کشمیر د خلکو د مشورې وشي.
ځینې خلک داسې وایي چې دا یو خوشایند د پاکستان د طرف نه ستراتیجي ده، خاص کر د افغانستان په اړه سره.
پاکستان پکار ده چې افغانستان سره د یو ګاونډي رور هیواد په توګه دوه طرفه پاخه تعلقات جوړ کړي او د دې تعلقاتو داسې چوکاټ جوړ کړي چې هغه دې ته محتاج نه وي چې پاکستان د دې افغانستان سره دوستۍ ورورولۍ کولو لپاره امریکا پاکستان ته پیسې ورکوي که نه ورکوي، یا دا چې هندوستان په دې باندې خوشحالي کې خفه کېږي. پکار ده چې پاکستان افغانستان سره خپل تعلقات جوړ کړي. د اوسه پورې چې کوم تعلقات دي، لیکې دا تاسو وګورئ چې پاکستان زیاتره خبرې یعنی واشنگتن کې وکړې چې افغانستان ته راغله، دا خبرې اسلام آباد یا کابل کې پکار دي چې زیاتې وشي. او دغه څرنګه سیاسي خلکو په ډیپارټمنټ کې داسې ووي په تېر درې څلورو ورځو کې چې افغانستان کې د پاکستان د امن لپاره کومک چې دی دا پکار ده چې مشروط وي. کشمیر کې د هندوستان د پالیسۍ سره چې کومې ډېرې غلطې خبرې دي، اکثر په پاکستان کې چې کوم پنجابي سیاستدانان دي هغوی داسې خبرې وکړو او پښتنو باندې بدې ولګېدې.
نو زه هم دا وایم چې تاسو کوم څه غواړئ هغه هم روان دي، پاکستان حکومت هم دغه غواړي.
ارزاده چې ما درته وایم چې پاکستان حکومت په صداقت سره په دیانت سره افغانستان کې امن لپاره کوششونه کوي، موږ به حمایت کوو. خو دا ده چې د خلکو په خبرو کې را نشي چې کوم خلک
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.99 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
بیا هم د افغانستان څخه راپور لرو. د خوست یو شمیر اوسیدونکي له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غوښتنه لري چې په آرامه فضا کې د اختر نمانځلو په خاطر په هیبات کې سرتاسري اوربند اعلان کړي. په همدې اړه د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی راپور را لېږلی دی.
په مجموع کې د افغانانو هیله دا وه چې په قطر کې د سولې د روانو مذاکراتو په نتیجه کې به په لوی اختر کې اوربند اعلان شي، خو اندېښنه دا ده چې تر اوسه په دې برخه کې د پرمختګ کوم خبر نه دی ورکړل شوی. طالبانو د اوربن په اړه څه نه دي ویلي، مګر د یوې اعلامیې په خپرولو سره یې له خپلو جنګیالیو غوښتي دي چې د بریدونو پر مهال د ملکي خلکو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. په همدې حال کې د خوست یو شمېر اوسېدونکي له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غوښتنه لري چې په ارامه فضا کې د اختر لمانځلو په خاطر په هیواد کې سرتاسری اوربن اعلان کړي.
نوم یې عزت محمد دی، ډډولو اوسېدونکی یم. پرسه خپله اوربند شوی و، د افغانانو د طالبانو چې وینې دي بیا ول نه و، نو دې نه مو غوښتنه دا ده چې دې اوس اوربند وکړي تر څو چې سولر سي اوربند یو وخت پر بند شي.
نوم یې غفار نیکزای ده.
د ټولو خواو څخه مې هیله ده چې پرېږدي چې افغانان د تیر کال په شان بیا د سوله ییز اختر تیر کړي، لکه څرنګه چې نور ملتونه د اختر شپې ورځې په خوشحالۍ کې تیروي، خپلې قربانۍ ترسره کوي، خپلو فامیلونو سره یې تیروي. نو د ټولو خواو د جنگ څخه مې هیله ده چې تاسې هم دا ځل اوربند اعلان کړئ تر څو د افغانانو په شونډو باندې مسکا راشي او یو خوښ اختر تیر کړي.
په ورته وخت کې یو شمېر خلک بیا وایي که اوربند نه کېږي نو په جنگ کې خېلې غاړې دې لږ تر لږه. په ځانګړې توګه د اختر په شپو ورځو کې د ملکي خلکو د ژوند خوندیتوب ته توجه وکړي. دوی له افغان حکومت په خاص ډول له افغان امنیتي ځواکونو هم غوښتنه لري چې د اختر په شپو ورځو کې امنیتي تدابیر سخت او د ورانکارو فعالیتونو د ترسره کېدو مخنیوی وکړي.
غوښتنه مو ده چې په جنگ کې ښکېل اړخونه د تیر په څیر باید یو ځل بیا اوربند وکړي تر څو د دایمي سولې لپاره هغه ازمیښتي دوره موږ باید پوره کړو.
نومې نجیب لاجمن د دوام د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. موږ شاهدان یو چې واقعیت د تېر اختر موږ په ډېر خوشحالۍ سره ولمنځلو. د کلي کې هر واګړي وکولی شول چې په زدانه ډول یو بل ته غاړه ورکړي، په مینه او دوستانه ډول اختر ولمنځو، او موږ د تېر اختر نه ډېر خوښ یو. موږ هم د اوسنۍ اوس هم دا هیله لرو د دولت څخه، د طالبانو څخه، د چارواکو څخه چې یو ځل بیا هم په اوربند هوکړې ته ورسېږي تر څو موږ وکولی شو چې بیا هم یو د تېر اختر په شان یو رنګین او ښایسته اختر ولرو.
د سګنی لوی اختر لمانځلو ته داسې مهال تیاری نیول کېږي چې د سولې په برخه کې د امریکایي مقاماتو او طالب استازو ترمنځ په قطر کې د سولې په اړه د بېسارې پرمختګ خبرونه ورکړل شوي. ویل کېږي چې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې موافقه نهایي شوې او ښایي د اختر په درېیمه او یا څلورمه نیټه لاسلیک او تر هغه وروسته بین الافغاني مذاکرات پیل شي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
او دا هم د امریکا څخه یو رپورت. په ټکساس او اوهایو کې د تیریونی له بریدونو وروسته د ولسمشرۍ لپاره دیموکرات نوماندانو پر ولسمشر ډونالډ ترامپ نیوکې ډېرې کړې او د دوی په وینا د ترامپ لهجه تفرقه آمیزه لهجه ده. ترامپ د دیموکرات نوماندانو په ټاکنیزو سیالیو کې په یوه مهم بحث بدل شوی دی. پام وکړئ په دې هکله دې رپورت ته. د ولسمشر په خوانی مرسیال جو بایدن په ایوا کې د وینا پر مهال ولسمشر ترامپ دې تورن کړ چې د سپین امریکایانو عظمت طلبی ته لمن وهي.
ترامپ په ډېرې لیوالتیا سره په اسلامي تروریزم برید کوي، خو یوازې د سپین پوستو د برتری جوی په خلاف د خبرو کولو څخه ځان ګوښه کوي، او حتی کله چې هغه په دې اړه غږیږي خو داسې نه ښکاري چې ورباندې باور ولري. هغه سره د کرکې د ایدیالوژۍ د له منځه وړلو اندېښنه نه، بلکې د رایو د ترلاسه کولو اندېښنه شته.
د سناتور برنی ساندرز په شمول د بایدن یو شمیر نورو سیالانو هم د ولسمشر ترامپ ویناوی په کلکه غندلی دي. د دیموکرات ګوند څخه جمهوری ریاست ته نوماند برنی ساندرز وایي،
هغه یو متعصب کس دی، یو جنسیت پالونکی انسان دی، یو بیگانه پرور انسان دی، د کډوالو ضد کس. زما په باور هغه داسې یو چاپیریال رامنځته کوي چې تاوتریخوالي ته لمن وهي.
ولسمشر ترامپ روانه ونی د ټکساس د الپاسو او د اوهایو د ډیتن د پیخو د ټپیانو عیادت وکړ، خو په خپلو دیموکراتانو سیالانو یې لفظي برید هم وکړ.
زما منتقدین سیاسي خلک دي، هغوی په ډیرو مواردو کې د امتیاز اخیستلو هڅه کوي. دوی د ولسمشرۍ لپاره نوماندان دي خو په رایو کې خورا ټیټ دي.
د امریکا د جمهوریت ریاست لپاره د ډیموکرات نوماندانو دریم پړاو ټاکنیزې مبارزې د سپتمبر پینیمایی د تکساس ایالت په هاستن ښار کې پیلېږي. ګالیا رنان رسنۍ د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
او دا همبل ریپورت د نورستان ولایت څخه د نورستان د روغتیایي وضعیت په هکله. په کندوز کې د نورستان د رپورت نمخ کې د کندوز څخه یو خبر هم لرو. په کندوز کې اوس اکثر مالدار کسان هڅه کوي چې زراعتي څاروي وساتي او د شیدو او نور محصولاتو له لارې عام عاید ترلاسه کړي. او همداشان د نورستان ولایت په شپږو ولسوالیو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین ترسره شو، خو په یوې ولسوالۍ کې وسلوالو ډلو مخالفت کړی او شپږ زره ماشومان له واکسینه پاتې شوي دي.
د نورستان د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوری وایي دغه ولایت کې له تیرو درې ورځو راهیسې د پولیو ضد واکسینو کمپین پیل شوی او تر اوسه د نورستان له اوو ولسوالیو نه په شپږو هغو کې کمپین روان دی. هغه وایي له کونړ سره ګاونډتوب او ختیځ کې د ډیورن له کرښې هغې غاړې چترال سره تګ راتګ یې پر پولیو د اخته کېدونکو ماشومانو خطر زیات کړی دی. ولسی خلک پر کورنیو غږ کوي چې خپلو ماشومانو ته واکسین وکړي. نورستان کې ځینې ځایي خلک وایي د واکسینو رضاکاران لرې پرتو سیمو ته له ډاره نه ورځي چې ګنې خطر به ورپېښ شي.
خو دا کوم د واکسینران چې دی دوی په خپله یېرېږي، هغه ساحو ته نه ورځي، دا خپل ځان دغه نه محسوسوي، که نه مسؤول نه محسوسوي. او د خلکو ذهنیت خو داسې نه دی چې هغوی واکسین سره به خلاف یا به واکسین دا کوم خلک چې ساحو ته ځي دا خلک اوس خپل ځان نه یېرېږي.
که څه هم وړاندې طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د واکسینو کمپینونه بند کړي وو، خو په ډېرو ساحو کې بیرته د کمپین اجازه ورکړې.
هم د ورځې په مهمو خبرونو لاندې کتنه. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی ته د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې نهایي متن نه دی رسیدلی. د افغانستان د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو د کاندید محمد حنیف اتمر دویم مرستیال حاجي محمد محقق وایي دا چې د دوی ټاکنیز ټیم د ځینو لنډمهاله خنډونو سره مخ شوی خواشینی دی. د کاپیسا پولیس وایي د پنجشنبه په شپه د مرکز محمود راقی په یوې اړوند سیمه کې د غیر مسؤولو وسلوالو ترمنځ نښته کې څلور تنه وژل شوي دي. د امریکا د میزوري ایالت پولیس د ایالت په یوې مغازه کې د یوه وسلوال کس چې زرهي جامې اغوستې وي د نیولو خبر ورکوي. دا کس په داسې حال کې نیول کیږي چې تېره اونۍ په تګزاس او اوهایو کې په دوو پیښو کې ګڼ شمېر کسان ووژل شول. د هغو شپږ سوه اتیا بی اسناده کډوالو شاوخوا نیمایي چې د پنجشنبه په ورځ د متحده ایالتونو د میسي سي پي د خوړو په تولیدي فابریکو کې نیول شوي وو نن آزاد شول، خو دغه آزاد شوي کسان به په مختلفو وختونو کې په محاکمه کې حاضریږي. په داسې حال کې چې هندي کشمیر په بېسارې محاصره کې دی، د هند لومړی وزیر نرندرا مودي کشمیریانو ته د یوه نوي پړاو د پیل ژمنه ورکوي. مودي د کشمیر د ځانګړي حیثیت د ختمولو او د ډهلي تر کنټرول لاندې د راوستلو په اړه د خپل حکومت د پریکړې ملاتړ کوي. نن ورځ د جاپان د ناګاساکي پر ښار د اټومي بم د اچولو له څلور اویایمې کلیزې سره برابره ده. د جاپان لومړی وزیر شینزو آبه له اټومي وسلو نه د پاک نړۍ غوښتنه وکړه. په دې مراسمو کې د یادې پیښې څخه ژوندي پاتې شویو کسانو، د هغوی خپلوانو او یو شمېر نورو کسانو ګډون کړی و او د یوې دقیقې لپاره یې چوپتیا غوره کړه. او په هنګ کانګ کې د دیموکراسي پلویانو د دې ښار د هوایي ډګر په وی برخه کې پر غونډېدو سره هڅه وکړه چې خپل پیغام سیلانیانو، تورستانو او راتلونکو کسانو ته ورسوي. د هنګ کانګ د توریزم صنعت وروسته لږ کمرنګ شو چې استرالیا، ایرلند، برېټانیا او جاپان خپل اتباعو ته د سفر لارښوونې وکړې. په هنګ کانګ کې مظاهرې دوه میاشتې مخکې د استرداد د پیشنهاد شوي لهې په وړاندې پیل شوې.
ډیر قدر منو اوریدونکو، په همدې ځای د امریکا غاښنا رادیو پښتو مخامنې خبرونه پای ته رسیدي. خو د امریکا غاښنا رادیو نورې خبرونه ادامه لري.